په افغانستان کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره په خبری راپورونو کې اوري چې د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې نن د پاتې انتخاباتي مرکزونو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر پیلوي. نن یکشنبه ده، د لړم یا عقرب میاشتې 16 د نومبر 18. نور راپورونه هم لرو چې تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په 14 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش بهیر نن له سره پیلوي. په پام کې د افغانستان د هند په لکنو کې د ویست انډیز په وړاندې خپله درېیمه شل اوره مسابقه نن وکړي. په ایران کې د مظاهرو پر مهال د یو تن تر وژل کېدو وروسته امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې واشنگټن به د ایران د خلکو تر څنګ ولاړ وي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون په 14 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش بهیر نن له سره پیلوي. دغه بهیر تیره اونۍ د ځینو انتخاباتي ډلو د مخالفت له کبله وځنډول شو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر هوا علم نورستانی پرون په کابل کې خبرلانو ته ویل چې دا پریکړه له ټولو انتخاباتي ډلو سره د موافقې پر اساس کړې ده.
کاندید صاحبانو له ناظرینو سره د تخنیکی برخې مسولینو سره موږ دا څو ورځې خبرې اترې درلودلې، اجنډا مو درلودلې. په همدې باندې چې بعضی مسائل چې هغې ورته اشاره درلودله باید په هغې باندې خبرې وکړو او بالاخره یو هوکړې ته ورسیږو.
د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې بهیر د لړم یا عقرب پر 13 پیل سو. دغه بهیر په 16 ولایتونو کې بشپړ سوی دی. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر ونه ویل چې د ټاکنو ابتدایي پایلې به څه وخت اعلان کړي. په پام کې د افغانستان د هند په لکنو کې د ویست انډیز په وړاندې خپله درېیمه شل اوره مسابقه نن وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون په خپله دویمه شل اوره مسابقه کې ویست انډیز ته د 140 منډو په توپیر ماتې ورکړه. لوبه افغانستان پیل کړه چې په 16 اورونو کې د اولو بغړو په سوځېدو سره 140 منډې وکړې. که څه هم مخکنیو تجربو ته په پام سره دا د ویست انډیز لپاره لوی هدف نه و، خو د کریم جنت لخوا د 5 لوبغاړو سوځولو د افغانستان بریا یقیني کړه. افغانستان خپله لومړۍ شل اوره مسابقه بایللې ده. که نننۍ مسابقه وګټي نو د شل اوره مسابقو د لړۍ ګټونکی به سي. دواړه هیوادونه به د نومبر پر 18 ټیسټ لوبه هم وکړي. د افغانستان لوی څارنوالي ویلي هغه څلور څارنوالان چې په قرباخ کې ورباندې پرون حمله سوې د بګرام زندان ته روان ول. دا خبره د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولي پرون اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته کړې ده. شغلی رسولي ویلي چې په دې حمله کې دوه څارنوالان وژل سوي او دوه نور ټپیان سوي دي. په بګرام زندان کې د انس حقاني په شمول د وسلولو طالبانو مهم غړي ساتل کیږي. د افغانستان جمهور رئیس تیره اونۍ وویل چې انس حقانی او دوه نور ملګري باید د افغانستان د امریکایي پوهنتون له دوو استادانو سره تبادله سي. خو د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقي پرون په یو ټویټ کې ویلي چې انس حقانی او ملګري یې د بګرام په زندان کې دي. حکومت یې د تبادلې مسله څېړي او د ملي ګټو پر اساس به فیصله کوي. دا لنډه څرګنده سوې چې د بګرام زندان ته پر لاره پر څارنوالانو خونړۍ حمله له دې مسالې سره تړاو لري او که څنګه. خو اسوسییټډ پریس خبری اژانس پرون د وسلولو طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد په حواله ویلي چې هغوی نه پوهیږي انس حقانی او دوه نور کسان ولي نه دي خوشي سوي. په ایران کې د مظاهرو پر مهال د یو تن تر وژل کېدو وروسته د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې واشنگټن به د ایران د خلکو تر څنګ ولاړ وي. مایک پامپیو پرون په ټویټر کې لیکلي، لکه څنګه چې مې د ایران خلکو ته یو نیم کال مخکې ویلي وو، د امریکا متحده ایالاتونه ستاسو تر څنګ ولاړ دی. په ایران کې د پټرولو د نرخ د لوړېدو پر ضد په تاوتریخجنو اعتراضونو کې چې پرون یې دویمه ورځ وه، یو تن وژل سوی دی. د ایران د کرمان ولایت د سریجان ولسوال پرون ویل چې یو اعتراض کوونکی تر نامشخصو شرایطو لاندې وژل سوی، ګڼ نور ټپیان سوي دي. په اصل کې چې د ایران اقتصاد د امریکا د مالي بندیزونو له کبله تر سخت فشار لاندې دی. د ایران حکومت تېره پنجشنبه وویل چې د تیلو نرخ لوړوي او د تیلو لپاره نوې سهمیه وضع کوي. د دې سهمیې له مخې د هر شخصي موټر خاوند په میاشت کې یوازې 16 لیټره پټرول کارولی سي او د تیلو بیه به له 90 سنټو څخه 12.5 سنټو ته لوړیږي. په عراق کې حکومت ضد اعتراض کوونکو د بغداد په مرکزی برخه کې پر یو ستراتیژیک میدان او دوو پلونو والکه ټینګه کړې ده. تبه د اصل کې ده چې دغه اعتراض کوونکي د خپل هدف پر لورې چې پر زرغونی ساحې د والکې ټینګول دي د مخکې تاک په حال کې دي. د عراق امنیتي چارواکو او د اعتراض کوونکو مشرانو ویلي یو فعال چې په دغو اعتراضونو کې برخه درلوده پرون د بغداد په شمال لویدیځ کې په ډزو وژل شوی دی. مظاهره چانو چې د حکومت د استعفا غوښتنه لري هڅه کړې ده له ستراتیژیکو پلونو جمهوریه او سیناک څخه واوړي څو ځانونه زرغونی ساحې ته ورسوي چې امنیتي تدابیر سخت دي. خو د بلوازت پولیسو د وشکي بهونکي ګاز او بیسدونکو لاسي بمونو په کارونې د دوی د مخکې تګ مخه نیولې ده. تېرې میاشت د اداري فساد د ژوند د ناوړه شرایطو بیکاري او د کمزورو اساسي خدماتو له کبله د اعتراضونو له پیل راهیسې لږ تر لږه 320 اعتراض کوونکي د امنیتي ځواکونو لخوا وژل سوي دي. د سوریې په شمال کې پرون په یو موټر بم چاودنې کې لږ تر لږه 13 کسان وژل سوي دي. دغه سیمه د هغو ځواکونو په کنټرول کې ده چې ترکیه یې ملاتړ کوي. د چاودنې دغه خبر د سوریې مخالفو فعالانو او د ترکیې دفاع وزارت ورکړی دی. وزارت په دې چاودنې کې د کردانو عمده ملیشه دخیل ګڼلی چې د خلکو د خوندیتوب په قطعو مشهور دي. انقره د کردانو دغه ملیشه تروریستان ګڼي او وایي چې په ترکیه کې له بیلتون پاولو جنګیالوی سره ارتباط لري. د سوریې په شمال کې د پرونی چودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. او په بیلاروس کې نن خلک په پارلماني انتخاباتو کې برخه اخلي. ګومان کېږي چې د اپوزیسیون له ګڼو کاندیدانو سره سره به په ټاکنو کې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا ته وفادار کاندیدان مخکې وي. دغه انتخابات په داس حال کې کېږي چې مسکو پر مینسک فشار راوستلی چې نږدې پوځي اړیکې او اقتصادي همکاري ورسره ولري. دې کار لوکاشینکا هڅولې چې له اروپایي ټولنې د امریکا له متحده ایالاتونو او چین سره د نږدې اړیکو ټینګولو هڅه وکړي. و بجې او و دقیقې سوې. په راپورونو کې اوري چې د ټاکنو کمیسیون وایي نن د پاتې انتخاباتي مرکزونو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر بیا پیلوي.
کمیسیون مستقل انتخابات روند تفتیش و بازشماری آرا را در ولایات باقی مانده مجددا سر از یک شنبه 26 عقرب 1398 اثر می گیرد.
جمهوری ریاست وی چه ده حقانی شبکه دریغلی لا هم ده افغان دولت په بند کدی. ولسی جرگی پلوگر که پر زکاونکو ده جنسی تیری ده ادعا و ده ارزوانی لپاره یو حیاتو گماره. دا همروی چې کابل پانتون د دریم وار لپاره د کال غوره مواصل اعلان کرد. په بهرنی موضوعاتی که اولی چې د چک جمهوریت خلق نن د خپل مخملی انقلاب دیر شما کلیز المانزی د جوان رنگون هم په دی خبری مجلع کی اولی دلیسه. نخبرونی د سر موضوع اخلو. افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون به نن په پاتې انتخاباتي مرکزونو کې د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې بهیر بیا پیل کړي. د دغه کمیسیون مشر پرون ویل چې له ټولو انتخاباتي ډلو سره په دې اړه خبرې او مشورې کړي دي. هوا علم نورستاني ویل چې دغه بهیر په 10 ولایتونو کې بشپړ شوی خو په 14 ولایتونو کې د ځینو انتخاباتي ډلو د مخالفت له کبله له خنډ او ځنډ سره مخامخ شو. نور جزئیات د فرشته جلالزی په راپور کې.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رایو د بیا ګڼلو او تفتیش بهیر نن له سره پیلوي. د کمیسیون مشر هوا علم نورستاني پرون په کابل کې خبریالان ته وویل چې دا پریکړه یې له معترضو انتخاباتي ډلو سره د خبرو پر اساس کړې ده.
بعد از دو بار گفتگو و بحث با نمایندگان ستادهای انتخاباتی
هغه وویل چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټولو کاندیدانو له استازو سره تر دوه وارې خبرو او بحث وروسته د رایو د بیا شمیر او تفتیش بهیر له سره پیلوي. هوا علم نورستاني وویل چې له ټولو انتخاباتي ډلو او څارونکو غوښتنه کوي چې د شفافو پایلو د اعلان لپاره مرسته ورسره وکړي. د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې بهیر د عقرب په 13 پیل شو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي چې په 10 ولایتونو کې دا بهیر بشپړ شوی دی خو په پاتې 14 ولایتونو کې دا بهیر تیره اونی دا یشمیر انتخاباتی دلو دا مخالفت لامله بند شو. لدی عمله حتی دا تاکونو دا خپلواک کمیسون یشمیر سیمهیز دفترون نو ترل شول. هغه ټینګار وکړ چې یوازې د بایومتریک معلوماتو پر اساس ثبت شوی رای ته اعتبار ورکوي. خو وی ویل چې د هغو افغانانو رای باید ضایع نسي چې د میزان شپږمه یې په سختو شرایطو کې رای ورکړه.
کمیسیون مستقل انتخابات تلاش می نماید.
هوا علم نورستانی وویل د ټاکنو خپلواک کمیسیون هڅه کوي چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو ابتدایي پایلې په شفاف ډول او په تر ټولو نږدې ممکن فرصت کې اعلان کړي. د ټاکنو د قانون له مخې باید ابتدایي پایلې د میزان په ویشتمه اعلان شوې وای، خو کمیسیون درې واري د ابتدایي پایلو اعلان ځنډولی دی. وروستی مهلت یې د عقرب تر ویشتمه وه. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشري پرون هم ونه ویل چې دقیقا څه وخت به د جمهوري ریاست د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلانېږي. خو نورستانی وویل چې په څوارلسو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې له بهیر سره د ځینې انتخاباتي ډلو مخالفت، درې ورځې د دغه بهیر په ټپه درېدل او د درملوګ له شرکته د معلوماتو په ترلاسه کولو کې تقریبا یوه اونۍ ځنډ هغه اساسي عوامل دي چې له امله یې د ټاکنو ابتدایي پایلې وځنډېدې.
د فرشتې جرالزی راپور مو اورید. د افغانستان جمهوري ریاست پرون ویل چې د حقانی شبکې درې غړي انس حقانی، مالی خان او حافظ رشید راهم لا هم د افغان دولت په بند کې دي. دوی وایي چې طالبانو د شرایطو په نه مراتولو سره د تبادلې د ځنډ زمینه برابره کړې ده. اجمل تورمان راپور لري.
د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی وایي انس حقانی او دوه نور ملګري چې ټاکل شوي و خوشي شي لا هم د افغان دولت په بند کې دي. ښاغلی صدیقی په دې اړه په یو ټویټ کې لیکلي چې د طالبانو لخوا د شرطونو نه پر ځای کېدو د دې لامل شوي چې د انس حقانی، مالی خان او حافظ رشید د خوشي کېدو بهیر وځنډېږي. ښاغلی صدیقی لیکلي چې افغان دولت د تبادلې په بهیر بیا کتنه کوي او هیوادنۍ ګټو ته په پام سره به اقدام وکړي. د تېرې اونۍ د سې شنبې په ورځ ولسمشر محمد افغانی ملت ته پیغام کې اعلان وکړ چې حکومت پریکړه کړې چې د افغانستان امریکایي پانتون د دوو تنو استادانو د ازادۍ په بدل کې له بګرام زندان څخه د انس حقانی په ګډون د حقانی شبکې دوه نور غړي مالی خان او عبدالرشید آزاد کړي. د افغانستان حکومت هم دا ډول د دریل ورپوړو طالب چارواکو آزادي له طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیل لپاره د ښه نیت زمینه یاد کړه. د افغان حکومت له دې پریکړې وروسته په کابل کې د امریکا متحده ایالاتو سفارت د کار ولسمشر غنی یو شجاعانه اقدام وباله. خو تر دغه اعلان یوه ورځ وروسته د پنج شنبه په ورځ د افغانستان لومړۍ میرمنې رولا غنی د واشنگتن د سولې په انسټیټیوټ کې وویل سره له دې چې ولسمشر د خپلو پریکړو په اړه ټول جزئیات له دې سره نه شریکوي، مګر داسې ورته بریښي چې د تبادلې پلان ناکامه شوی دی. رولا غنی ویلي فکر کوي چې د معاملې وی خوا د خپلو ژمنو له سرته رسولو مخه اړولې او له امله یې معامله ناکامه شوې ده، کومه چې ښاغلی صدیقی هم په یو شکل ورته اشاره کړې ده په خپل ټویټ کې. خو طالبانو بیا ویلی د دوی ډله تبادلې ته چمتو ده. طالب وین زبی الله مجاهد ویلی هر کله چې دوی درې غړي مشخص ځای ته ورسیږي دوی به د امریکایي پانتون استادان هم آزاد کړي. د افغانستان د ولسی جرګې رئیس رحمان رحمانی بیا د جرګې د شنبه د ورځې په عمومي غونډه کې د تبادلې د دغه بهیر د ناکامېدو په اړه ویلي شاید هغه دوه امریکایي استادان چې طالبانو یرغمل کړي ول نور ژوندي نه وي. خو طالب وین زبی الله مجاهد بیا د ولسی جرګې د رئیس دا څرګندونې رد کړې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس به سمات سروند راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو خبرونو او رسپونو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
د کاناډا بلومبرګ خبرونې په افغانستان کې د جنگي جرم په تور د دوه امریکایي پوځیانو د بخښلو په اړه د ولسمشر ډونالد ټرمپ پر پریکړه لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې چې سرلیک دی ټرمپ په افغانستان کې د قتل په تور محکوم سرتیری بخشي راغلی، ولسمشر ټرمپ د جمعې په ورځ د امریکا د پوځ دوه افسران عفو کړل چې د هغو په منځ کې یو تن د دوه افغان بندیانو د وژلو په جرم محکوم شوی و. بلومبرګ زیاتوي د سپینې ماڼۍ له خبر پاڼې سره سم ډونالد ټرمپ د کلینټ لورنس د بخښلو حکم لاسلیک کړی. هغه څوک چې تر خپلې قوماندې لاندې سرتیرو ته یې امر کړی و چې پر هغه چا ډزې وکړي چې پر موټر سایکل په سرعت د دوی خواته ور روان و. د بلومبرګ له لیکنې سره سم د امریکا ولسمشر د ځانګړي سمندري ځواک یو قومندان جګړن ماتیو ګولستن هم یو مخ پخلی دی. ماتیو گولستن په 2013 میلادي کال د هغه افغان په وژلو تورن و چې پرې شک کېده د هغه له لورې د جوړ شوي بم په چاودنه کې دوه امریکایي پوځیان وژل شوي دي. د راپورونو پر اساس د امریکا د دفاع وزارت چارواکو اندیشته ښودلې چې د ولسمشر ترامپ دا اقدام به د دوی د هیواد د پوځ روحیې او نظم ته زیان واړوي. د منتقدانو په باور د ولسمشر ترامپ دا اقدام د امریکا د پوځي عدالت سیستم له پښتنو سره مخامخولی شي. واشنگتن پوسټ او نیویارک ټایمز ورځپاڼو هم په همدې موضوع لیکنې خبرې کړې دي. دغه ورځپاڼو لیکلي چې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر او د دې وزارت یو بل جګپوري چارواکي راین مکارتي په وروستیو کې له ولسمشر ترامپ څخه غوښتي وو چې په مهمو پوځي قضیو کې مداخله ونه کوي. خو د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي مسؤل ستیفاني ګریشم په یوه بیان کې ویلي چې ولسمشر مکلف دی چې د قوانینو د تطبیق په برخه کې ډاډ ورکړي او په مناسب وخت کې د عفو حکم صادر کړي. نېشنل انټرست خبرونې په وروستۍ ګڼه کې د یوني ډیویس د سفر یو یادښت خپور کړی دی. هغې چې کابل ښار ته د افغانانو د روزنې د یو پروګرام لپاره تللې وه لیکلي چې امریکایي پوځیانو له مرګه ژغورلې ده. اغلی ډیویس په 2018 میلادي کال د دریم ځل لپاره کابل ته لاړه. غرمه مهالو د امریکا د سفارت مخ ته ولاړه و چې حمله پرې وشوه. دا وایي چې ژر امریکایي پوځیان د دې مخ ته ډال یا سپر شول او دا یې یوه پناه ځای ته یووړه. حملې نږدې 4 ساعته دوام وکړ او بالاخره د 15 حمله کوونکو په وژلو پای ته ورسېده. ایونی ډیویس لیکلی حاضر دمه نږدې 19 میلیون امریکایي پوځیان ژوندي شته چې په افتخار مبارزه کړې ده. دا وایي د هغو اتلانو باید په ژوندوني تل ستاینه او مننه وشي چې د ولسواکۍ او د امریکا د ازادۍ د ارزښتونو د ساتنې لپاره خپل ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی.
ولس جرګې په لوګر کې پر زده کوونکو د جنسي تیری د ادعاو د ارزونې لپاره یو هیات وګمره. د جرګې رئیس دا خبر زړه بوژنون کې بللې خو ځینو غړو ټینګار کړی چې د موضوع ته باید لمن ونه وهل سي. تفصیل خان محمد سین.
په لوګر ولایت کې پر زده کوونکو د جنسي تیری د خبر خپرېدو د ولس جرګې د یو شمېر غړو توند خبرګون راپارولې ده. د دغه جرګې ځینې غړي وایي د پام وړ یو شمېر زده کوونکي د جنسي تیری هدف ګرځېدلي او د کورنۍ عزت یې زیانمن شوی دی. د ولسي جرګې غړي حبیب الرحمن پدرام وویل
حادثه تلخی که در ولایت لوگر اتفاق افتاده صرف یک
لوگر تر خپی خچه را من سخوا موک او تاسی تا یو خبر داره دا یو وزی لوگر کوهنی او خوانزه و پری محدوده نده. یو ولایت او یو ملت بد او عزت پا نریوال کچه زیان لیدلی ده.
دغه موضوع په ولسی جرګه کې په تاوده بحث اوختی او اندا چې ډیرو د موضوع د ارزونې لپاره د جرګې لخوا د یو پلاوی د ګمارلو په هدف پر یو پانه لاسلیکونه هم وکړل. دغه اقدام د جرګې د زینو نورو غړو لغبرګون سره مخ شو. د پکتیا د خلکو استازي رازیه منګل وویل
مشکل په ټول جامعه کې شته. حمادت مشخص مکوي او ولایت درکم بدناموي ما ولست توهین مکوي معرف ته توهین مکوي سبا ورځ به خپل اولادونه معرف ته هیڅ کونه لګي.
بل اخر د ولسی جرګې رئیس د ارزونې د پلاوی د ټاکلو موضوع رای ګیري ته وړاندې کړه. د جرګې رئیس میر رحمان رحمانی وویل
وکیل صاحب محترم برای ګیری میریم با استثنای 11 کارت سرخ به تصویب رسید.
مخکې لدې د پوهنې وزارت او د لوګر والی د پیښې د ارزولو لپاره یو پلاوی ټاکلې ده. په دې وروستیو کې د ګارډین ورځپاڼې په لوګر ولایت کې د مدني ټولنې د څېړنې له مخې یو راپور خپور کړ چې د لوګر ولایت په شپږو ښوونځیو کې پر 1546 زده کوونکو جنسي تیری شوی دی. په دغه څېړنیز راپور کې له ځینې ځوانو کارګرانو سره خبرې هم شوي دي. د لوګر ولایت د مدني ټولنې د شبکې رئیس او د دغه راپور چمتو کوونکي محمد موسی محمودی رسنیو ته ویلي چې له هغې ویډیو له خپرېدو وروسته چې د جنسي تیری د قربانیانو تصویرونه هم خپاره کړي 15 زده کوونکي ترې د دوی د کورنیو لخوا وژل شوي او سکم 15 کورنۍ د زده کړو له ځایونو نه نورو ځایونو ته کډه شوي دي. خو د جمعې په شپه ښاغلي محمودي له امریکا غږ راډیو سره په مرکه کې وویل د ده خبرې ناسمې راخیستل شوي. د موبایل 1500 سلويخت ماشومان او تنکیو کارګر ځوانانو سره چې په ورته وخت کې زده کوونکي هم دي مرکه شوې دي. دی وایي د ده څېړنه بشپړه شوې نه ده او تر اوسه روښانه هم نه ده چې د جنسي تجاوز د قربانۍ شوو ماشومانو او تنکیو ځوانانو شمیر څومره دی.
کابل پانتون د دریم وار لپاره د کال غوره محصل اعلان کړ. یاسین خاموش د اجتماعي علومو پوهنځي محصل د لسو بهترونو محصلانو په کتار کې د کابل پانتون لخوا د کال غوره محصل وپیژندل سو. خاطر پردیس دغه پروګرام ته ورغلی او دغه راپور یې برابر کړی.
د کال د غوره محصل د پیژندو غونډه یاسین خاموش د 1399 کال د کابل پوهنتون د کال غوره محصل وپیژندل شو. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي دغه ډول پروګرامونه کولی شي د محصلینو د هڅونې لپاره ګټور تمام شي.
خب اگر ما بتونیم چنین طرحو را عملی کنیم برای کسب
دوی دیدی ډول پروګرامونو کلک ملا تړکوم. دغه ډول پروګرامونو کولای شي ځوانان او په ځانګړي توګه محصلین خپل راتلونکي لپاره هیله من کړي.
پانتونی کومبل در دنبال میکنه چې در خاطر کې چنین برنامه را اونو وامین بزن.
د کال د غوره محصل پروګرام د تیرو دریو کلونو را په دې خو د کابل پانتونو یو شمیر نورو علمی بنسټونو په ملاتړ جوړیږي. د کابل پانتون رئیس حمید الله فاروق چې د غونډې ترغلې وي په داسې حال کې چې افغانستان اوس په ډیر نازک حالت کې دی همدغه محصلین کولای شي د خپل قوي او پراخو طرحو په جوړولو سره افغانستان له دې حالت څخه بهر کړي.
امروز کشور شما بنابر دسایس بسیار معلومه دشمنان افغانستان
د وی تاسو ټول پوهیږئ چې افغانستان اوس په یو حساس مرحله کې دی. د دې هوا دښمنان هڅه کوي چې زموږ ملي ګټې له منځه یوسي. زه له دې ځای تاسو ټولو ته وایم چې د خپلو ټینګو ارادو په درلودو سره افغانستان له دې حالت څخه وباسئ.
دشمنان افغانستان تلاش های بسیار جدی کردن تا افغان ها افغانستان را فراموش بکنند.
د کال د غوره محصل پروګرام د کابل پوهنتون د یوش پوهنځیو څخه د شاوخوا 200 محصلینو ترمنځ په لاره چول شوی و. په دې بهیر کې محصلینو خپلې طرحې د پوهنیز نظام د ودې لپاره د پوهنتون له تعلیمي موینیت سره شریک کړي وي چې پوهنتون له 200 محصلینو څخه 50 بیا لس او په وروستۍ مرحله کې د کال غوره محصل اعلان کړ. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس مې یو بهرنی مسله چېړو. د چک جمهوریت خلک نن د نومبر پر 18 د خپل مخملي انقلاب ډیر شمه کلی زلمانځي. په پخوانی چک سلواکیا کې د نومبر د 18 مخملي انقلاب له کمونیزم څخه دیموکراسي ته د انتقال پر لار سترګام بلل کیږي چې په سوله ایزه فضا کې واخیستل سو. د پخوانی چک سلواکیا خلکو د 1900 نه تر میلادي کال د نومبر پر 18 په پراخو لاریونونو مخملي انقلاب پیل کړ او د هغه کال تر پایه د هغوی سوله ایزو لاریونونو دوام وکړ. د دې بریالي انقلاب په نتیجه کې په پخوانی چک سلواکیا کې تر 500 کلونو وروسته اول وار آزاد انتخابات وسول او وسلو هاول ولسمشر وټاکل سو. پخوانی چک سلواکیا په سوله ایز ډول په 1993 میلادي کال کې پر دوو خپلواکو جمهوریتونو چک او سلواکیا وویشل سوه. تر 200,000 زیاتو وګړو چې د چک جمهوریت له بیلابیلو ښارونو د هغه هیواد په پلازمینه پراکې راټول سوي وو پرون د ښار په یوه مرکزي پارک کې سوله ایز لاریون وکړ. نور جزیات له فرشتې جلالزی څخه اورئ.
د مخملي انقلاب د کلیزي المانځونکو پرون لا اعتراض ډک شعارونه ورکول. لاریون کوونکو ته یو شمېر هغو کسانو هم خبرې وکړې چې په 1909 میلادي کال کې د مخملي انقلاب پلویانو ته ویناوې کړې وې. د چک جمهوریت د پلازمینې پلوی پارک لیتنکی پرون تر 2 لک زیاتو وګړو ناست صدراعظم اندری بابیش په اداري فساد کې په لاس ترلودو تورن کړ. هغوی د چک جمهوریت او د اروپایي اتحادیه بیرغونه رپول او نارې وهلې چې اندری بابیش دیموکراسۍ ته تهدید دی. د پرونی لاریون تنظیمونکی میکولاش مینار رسنیو ته وایي موږ داسې سیاستوال غواړو چې دیموکراتیکو اصول او بنسټونو ته درناوی ولري. داسې کسان چې دروغ ونه وایي، اختلاس ونه کړي، خلک تهدید نه کړي او متضادې ګټې ونه لري. اندری بابیش د چک جمهوریت له پیژندل سو میلیاردرانو دی. هغه د صدر اعظم پر چوکۍ تر ناستې وروسته په دې تورن شو چې شخصي ګټې له ملي ګټو سره په تضاد کې دي. پر هغه تور پورې شوی چې ادارې په پراخه پیمانه فساد لري. اندری بابیش لږ تر لږه له اروپایي اتحادیې سره د شخصي ګټو د تضاد په مسله کې تر تحقیق لاندې دی، خو هغه ټینګار کوي چې غیر قانوني کار یې نه دی کړی او له واکه د لرې کېدو دلیل نه ویني. په پراګ کې اعتراض کوونکو پرون ویل چې صدر اعظم او ولسمشر دواړه د کار خلک نه دي. د چک جمهوریت اوسیدونکي دانیل نیمسوا په 1909 میلادي کال کې په مخملي انقلاب کې ګډون درلود. هغې د کمونیزم پر ضد مبارزه کړې ده او پرون یې لاریون کوونکو ته وویل بلوار باید د رایو په مرکزونو کې د رای اچولو په وخت هوښیار واوسو. موږ داسې دولت نسو منلی چې د تجارتي شرکت په څیر کار کوي، پر رسنیو محدودیت لګوي، سانسور زیاتوي او د غلا فضا یې جوړه کړې ده. د پخوانۍ چکسلواکیا خلکو د 1909 میلادي کال د نومبر په 12 نیټه د مخملي انقلاب پیل وکړ او د هغه کال تر پایه د هغوی سوله ییزو لاریونونو دوام وکړ. د دې بریالي انقلاب په نتیجه کې په پخوانۍ چکسلواکیا کې تر 500 کلونو وروسته اول وار آزاد انتخابات وشول او واسلو هاول د جمهور رئیس په توګه وټاکل سو. وروسته بیا پخوانۍ چکسلواکیا په سوله ییز ډول په 1993 میلادي کال کې په دوو خپلواکو جمهوریتونو چک او سلواکیا وویشل سو.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون په 14 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش بهیر نن له سره پیلوي. په بوم کې د افغانستان د هند په لکنو کې د ویست انډیز پر وړاندې خپل دریمه شله اوره مسابقه نن وکړي. په ایران کې د مظاهرو پر مهال د وطن تر وجل کېدو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې واشنگټن به د ایران د خلکو تر څنګ ولاړ وي. په عراق کې حکومت ضد اعتراض کوونکو د بغداد په مرکزي برخه کې پر یوه ستراتیژیک میدان او دوو پلونو ولکه ټینګه کړې ده. د سوریې په شمال کې پرون په یو موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي دي. دغه سیمه د هغو ځواکونو په کنټرول کې ده چې ترکیه یې ملاتړ کوي. او په بیلاروس کې نن خلک په پارلماني انتخاباتو کې برخه اخلي. د پارلمان د ولسي جرګې د 113 سیټونو لپاره تر 1500 زیات کاندیدان د بریالي کېدو هڅه کوي.
دا ژوند رنگونه.
تاسو دلته چراغنی وی څه کوي؟
تذکیره.
ښه، کده رسې تذکیره په اهمیت خبرې راته وکړه.
ان شاء الله. ولی تذکیره خو یو زدا مشکل درته وایم چې پنشیر د سیو دروازه غونې لري تلاشی. هغه خلکو سره موږ تذکیره نه وی. څلور کسانو د پنشیر له دروازې نه بیا راغله دلته باګرامه یو ته. په باګرامه کې ما تذکیره ورته واخیستې وای، پرې نه خو د تذکیرې نه وی را سره، ویلې تذکیرې نشته در سره، وزی به مخام. او بل اوس خو وطن کې حالات ډیر ګډوډ دي. دا تذکیره یو ثبوت ده که یو تلاشی کې یو ځای کې په ګیر راسي نه پوهېږي که نه. خو دغه تذکیره کې ورسره دغه په هر ځای کې تذکیری پښتنه ډیره کیږي. په دغه حکومت کې څه وظیفه اخلي دا درته په درد لګي. یو ځای کې مړ کیږي، هیڅوک نشته در سره تذکیری ته د خلګوري هغه ځای ته درسي.
یوازې ځان ته تذکیر اخلي که میرمنو ته هم اخلي؟
اخلو خو دونه زیات نه، ضرورت ولري هغه سیاسره چې اشته دي هغه د پاره اخلي.
که ضرورت
چی بیا څنګه کوي؟ ضرورت چی بیا اخلو ورته هماغه وخت.
خیر، تذکیره چې واخلي بیا سره 5 ساعت پوخ ورکوي یا داسې یک دی څنګه؟
تذکیره چې واخلو هغه ته پوخ ورکو، لږ نه یو کاپی بس کور کې دوه د اصلي هغه کاپی ورکه جب د پاره جوړو هغه سره.
مننه تاسو نه.
زنده است.
د ګڼو ورځونکو سیمیسون راغلی دی. عبدالله احد عباس کاریزوال له هلمند لیکي د افغانستان د انتخاباتو د پایلو ځنډول افغانستان د بحران خوا ته بیایي او د افغانستان پر ټولو چارو بد اغیز کوي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب لیکي د انتخاباتو د پایلو څخه سمه د آدم خان او درخانی کیسه جوړه سوې ده. د څنګه بې باوره شاکن سوې. عبیدالله راهنما له هلمند لیکي د ټاکنو د پایلو د اعلان ځنډ افغانان په روحي ناروغۍ اخته کړي دي. زبیر نوري نورستانی له کابل لیکي طالبان وایي چې افغان حکومت خپلواک نه دی. نو طالبان خو خپل خپلواک نه دی ځکه چې د پاکستان تر راس لاندې دي. زموږ افغان دولت باید د پاکستان له حکومت سره د سولې خبري وکړي ځکه چې د طالبانو سره د سولې خبري د په خبره چې نتیجه نه ورکوي. عبدالواحد مدقق له لوګر نه په خپل سیمه کې لیکي موږ د سولې راتلو ته خوشبین یو. بل اوریدون کلی کلی زما د کرکټ بورډ څخه دا هیله ده چې تیز بلران پیدا کړي چې له دې سره به د افغانستان د کرکټ لوبډله پیاوړي سي. جعفری لیکلی چې نړیوالې مرستندوی ادارې دي زموږ د هیواد په بیلابیلو برخو کې د ژمي په راتلو سره له خلکو سره مرسته وکړي. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي د ام ټي این مخابراتي شرکت څخه غوښتنه لري چې د پکتیا په څمکني او ډنډ پټان ولسوالیو کې د انټرنیټ 3G خدمات فعال کړي. خان محمد اسلام یار د هلمند له نادالي ولسوالۍ لیکلي د هلمند په نوزاد مساکله سنګین کجکي او بغران ولسوالیو کې یوه مخابراتي شبکه هم کار نه کوي. خان محمد اسلام یار د نادالي څخه لیکلي په هلمند کې وسلول غله زیات سوي دي. هیله ده چې حکومت مخاونیسی. تازه خان سمسور لنګرهار لیکلی په جلال آباد کې د بیکاری لکبله ځوانانو نشو او غلاو ته مخه کړی ده. نیک محمد قراندوس له کندهار لیکي د کندهار پانتون استادان خپل دندو ته نه ورزی باید د کندهار چارواکي د غستونځه حل کړي. اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسیده. دویمه نیم ساعت سهارنۍ خبری مجله له جاوید